السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خراغلاست د خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک کل منافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لتلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شویلي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند، خو د لغمان د ولی ویان وویل چې برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي دي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر یې وژلی دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو. پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بم ورواچو، بیا چې هر خوا لوګی شو ډزې یې وکړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی. تاسو راوسی قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري. طالبان د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي.
په یوه مرکه کې د طالبانو د حکومت او تهران د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو.
د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نه شي پاتې کېدلی، چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري.
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. په یو ځانګړي راپور کې په تیرو 8 میاشتو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجراتو ته کتنه کوو.
خلق پسر دی چه پدی رو جزیات تو باید دی در شیرانه سی چه اغا در امر بالمعروف در منفوریت بی یا در امر بالمعروف پس نمولی.
اوکراینی چارواکو د پلازمین کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو لومړی موضوع راخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې واورئ.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویاند سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتن کې امنیتی
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی حالات کنټرول شي او زموږ غوښتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی او امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات به په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفیر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهرې وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهرچیانو د ایران د کنسولګرۍ ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو یې د امنیت ډاډ ورکړی، خو له ایراني چارواکو نه یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې بد چلند کړی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي، همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په سر کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتګ سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین ښه اړیکې وې هغه لا هم خرابې شوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومون کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو دوی غواړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نه پاتې کېدلی. د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نه پاتې کېدلی، چونکې د ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنګ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر حد پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمېر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي، یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني ده ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه ښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین لار نسی که اقتصادی زی اغا کلا سیاسی خوبات سی دیر با با برو با عزت خلق وطن مجبوری دل تو پریشود سی وی دی درې مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام پر رسمیت نه دی پیژندل سوی ویزا ورکولم ډېر ستونزمن دي ډېری هیوادونه ته په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خبرې کولې. د دې لانجې نور جزئیات د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. او که ورشئ هلته به ګڼ عنوانونه د همدې موضوع په اړه ووینئ. تاپ موضوع همدا ده چې طالبان د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت لپاره هلی ځلې ګړندی شوي. بل مطلب دی په کابل کې معترضان وایي ایران باید له افغان پناه غوښتونکو سره د بد چلند په اړه حساب ورکړي. بل مطلب دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړی. په یو بل مطلب کې لولی تهران وایي طالبان د ایران ته د افغان کډوالو د ورتلو د پراخې څپې مخه ونیسي. او همداراز نور مطالب.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو تپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیش اشاریا شپارو میترو او ریدالای سنگ.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د وکیلانو په یو لیک کې لیکلی دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دې بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو حکومت او د مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د طالبانو حکومت وایي د دې جبهې نه غړي په یو نښته کې وژلي، خو د طالبانو مخالفه جبهه وایي نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولي بلکې شپاړس طالب وسلوالې هم وژلي دي. طالبان دا ادعا ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي دا هم مني چې په دې نښتو کې د جبهې اووه وسلوال وژل شوي. له بلې خوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهې په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د مقاومت ملي جبهې ویان ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تېره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو اتلس کسه اسیر شوي، شپاړس یې وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هېواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې درې کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري نه کسه وژل شوي دي.
دروژی بلسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې درې مجاهدین برسېره ټپیان شول. مقابل لوري نه کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسېدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
افغانستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوستو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه داره چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غوړ تکمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل انت د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې تر هغه نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسایلو خبرې کړې. ښاغلی ګراندی په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو مسایل زیات شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمیشنري د سې شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4,000,000 کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه ستنېږي. همداراز تازه راپورونه ښیي چې په تیرو څو ورځو کې هره ورځ زرګونه اوکراینیان له بهره خپل هیواد ته ستنېږي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې یې د سې شنبې په ورځ له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاولیوک هم ویلی دی چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر وروستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هره ورځ د 25,000 ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. بل لور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمیږي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قمندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د اوکراینی چارواکو په وینا 9,500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړې، خو دوې اونۍ مخکې یې ویلي وو چې 1,370 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي. سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موزه اجمالاند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنی دوه میاشتې په پوره کېدو دي. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې رپورټ کې مو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چې د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اته میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکی وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه یې ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړې توګه په رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیرې نه خیل او پر جماعت د پنځه وخته لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغږول، د شرعي حجاب د دودېدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، په رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قرآن کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر هغه په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت ونه زیږوي.
دغه خلک په کار دي چې هغه اوسله ولري او هغه د خلکو سره ښه گذشت وکړي، هغه د خلکو سره هغه ښه ابتکار ولري او د خلکو سره ښه گزاره وکړي او خلک په ښه طریقه باندې لارې سره وبولي او په ډېرو جزیاتو باندې چې دي هغه داسې شی راده شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي.
د سید اکبر هغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناکه کړنې نه درلودې ځکه شرایط جنگی وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبالغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو لارې خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرۍ جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راز کړنې د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمېر افغانان وایي چې دا پرېکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لوري وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند صادق عاقف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسله وال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل له دین څخه د طالبانو د افراطي تعریف له امله په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنې خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلي ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنې توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامی
په دواړو اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادعا لري او دغه راز ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخ ته ځي او داسې تیاره تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملي توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوي د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شاباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظم دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شابه شریف هم هغې اسمبلی د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې په کې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شابه شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ څخه لرې کړل شو.
174 members have recorded.
شابه شریف د پاکستان مسلم لیگ رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. له هغه راوروسته یعنی له 13-14 کلونو راهیسې دی د پنجاب یا قامی اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا راڅرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شابه شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شابه شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا اړیکې تر پوښتنې لاندې راولي. شابه شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شابه شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شابه شریف تر ټولو مهمه خوبي دا ګڼل کیږي چې یو بهترین منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډیر ښه چلولې ده او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلې هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له 13 درې نیمو کلونو راهیسې د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شابه شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوي دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوي هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لری کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شابه شریف له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لار خپله کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبیلیزین یو، نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیستو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه دا کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي، نوم یې دی ژغې دی چې مؤسسې دي او کومکونه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې 500 نفرو ته هم نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دی 50 کور کلی دی، ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې. موږ ته خبر راغلی چې زموږ واخواته مسجد دی، هغه ته راغلې ده. واخواته بل مسجد دی، هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي. او داسې خوار و غریب دربدره خلک په کښې شته په دا 500 کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپل ځان در ښیم، تقریبا 6-7 لکه روپۍ زه پوره وړی یم هره میاشت هم. دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواري و غریبۍ، د هغه سره 5000-6000 نور قرضداره کېږم. نو دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي، نه پیسې چا ته ورسېږي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسو، دا ملت پرار و، دا ملت خوږ وخوړی، دا ملت غمونه ولي، دا ملت خور تخور شو. یوازې خو طالب نه دی چې طالب جنګ کړی دی، یوازې دولت نه دی چې دولت جنګ کړی دی. خلک ګرده چې دولت طالب مابین کې و، دغه خلک بمبارونه پر کېدل او وشتل کېدل او جنگ هم پر کېدل.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي چې دا خبرونه اسدالله لودین چمتو کړې ده. خو له هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو ویلي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی. دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته ویل، پیښه هغه مهال وشو چې وسلوالو پریکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی معلوم، خو د لغمان د والی ویان ویل برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکال هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي، پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسله وال وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر د دوی د وسله والو لخوا وژل شوي دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پرون پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو. پولیس ویلي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بام ور واچاوه، بیا چې هر خوا لوګی وشو نو ډزې پیل کړې. بریدګار له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریښېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر له یو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. د هغه د بریاو په راز غږیدلې یو د مرکه وروسته راځي، خو پایل ستاسو له پیغامونو کوو.
د لغه د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې د کونه ټولګي کیږي. د مرکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته تورید مغه خونه لیکل کیږي. د خور مسکین څوک نه لیکي، بیا چې هم لیکي بیا ته نور پښتنه نشته. د مغه شنوم لا چې په سلا چې دې ته کومکونه راځي خور مسکین ټول په خولاندې دي. اسلامي امارت نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې وسلام. السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور، دغه د لغمان ولایت کې دی کې ډېر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي جاتي، خلک خپل بچي خار سي جاتي، کومکونه شرایطي د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د انجینر خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجا کې کې نه د لندن او د ډالر هغه سره وغه کې لندن هم کومکونه کې به شه. مسکین ډېر در په درجه ثاني امارات نن دا هیله چې خو تر توجه کې هيا یو څوک راولي یا حيات یو څوک په خپل او کې چورو سره باندې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت خبرې کوم. دا سمې مشرادی د افغانستان کې خبرې لیدلې انسانان سره او د خلک دا دغه کې شکایت کوي چې د کومې شي دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو شو چې یاد خاله دې د محمد په دې دایره کې موږ تقریبا مساله خدمت کړې دي اعلی درجه د فار او روسي د اغاز ما په خپل خلاص څوک وي حریام بولار چې د کندهار ولایت ته چې وفا صاحب ته ورلم ما زه دا چې لیدلې یم د ماوین راتوله استاد مرګي د غراو د خپل مشر تابع لاسلیک را او موږ به تا سره مرسته وکړو کله چې هغه ته ورلم هغه راتوله په دې کې زه دغه کېږم نو ته ونه ته خپل ورته دا چې ورلم کله د کندهار وته مخ ته ورلم چیرته چې موږ ورنه هغه ته ورته دا هغه لاسلیک را او تا سره به مرسته وکړو خو هغه ما ته لاسلیک نه راکوي زه داسې لیدلی یم چې حتی چې زما هم خپل حالات یو مشر یو طالب وویني خپله به دا ووایي چې دا طالب لیدلی دي نو زه دغه د کندهار دولت د حاجي وقاص دا خواهش کوم چې زما حالات دې خپله دغه وکړي زه ډېر سخت لیدلی یم په دې ته دا خواهش کوم الله پاک ټول اسلامي امارات وساتي الله پاک افغانستان پر کراره ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د ایلمن ولایت مساکلاده ولسوالی څخه خبر کوم محمد ولی دلته د ایلمن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډیره کمزورې دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه دي موږ څه غوښته دي کې او ډیره کمزورې دي کیفیت یې ډیر کمزورې دي کار یې کمزورې کې په کورو په داسې څه ته ځان کار کوي دا نو دا کوم پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او لخړو مشرانو ته جوړ رسیدو والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د ایلمن ولایت مساکلا د ولسوالی سره خبره در سره کوم دلته د ایلمن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډیره کمزوري دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ د غشتنه ده چې دا غشتلې کیږي
السلام علیکم زه د هلمن ولایت مرکز مشرګه ته خبره کوم دغه د شهیدانو او مالودینو ماشینې چې د وروره په خوا به دنیا کې یو مالود ته یا یو شی ته 8000 امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې جنسي څخه سر ټکی دا چې څوک معلول یا یو څوک کته شي څه وي د کور دا به نو په څنګه وضعیت کې حال ولري زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه ده غوښته چې ژر تر ژره د خوار او غریب طبقه لکه معلولین سره جدي دي په میدان مشورته وکړي او هڅه وکړي حقوق یې تر وخت ورورسي
السلام علیکم تاسو ته د دې د ولایت زم احمد اکرم فیصل په تماس کې خدای دې وکړي ریکارډ مننن نه درلودي مست یو بل سړی مر تر سره وکړ زستر شي ډیر ډیر خوش کوم نه والی ما او استاد وکړي چې مست استاد خبرې واورو او استاد سره زه د میاشه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډیر خوشاله یم چې زاد دا واورم دا ارمان ما درلودي زه ما یو سړی یم چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کې او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچوي ان شاء الله چې دا مې سره تر زړه څخه مننه ده او خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو ټولو همکارانو او ریډنګو ته السلام علیکم ملک ستا خو بچا نشته بچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو پشکارا نشته اکثر کم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویله مغرورشته دی وطن کې سو تر سو د افغانا نور وجل کیږي نور بس ته هی جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس ته نور جنگ ویله کوم تی نور د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر سو د توجوالو ته ورسیږي مننه تشکر
السلام علیکم زه عبدالقدوس د کابل کمپنی څخه سره غواړم کوم ضروره طالبان د امر کراچۍ د لری کلي او د هغه بدل کې مو ته کار روزګار پیدا کی ته غواړم ستاسو خلک نه کار لري نه یو کار کاروند لري نه بل شی لري نو په دې اړه مسلمان باید خبرې ته ډیر فکر وکړي او د موږ کراچۍ نه بیر تر تاسو ولې ولاسي دا تورې کیږي خو باندې دا وسیو
السلام علیکم زواد ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د چکناو د کین ګلدین تاسو په تماس کې ما د زړلکو سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم په خاصه توګه د ازادي رادیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست چې ګرانی نه کرامتي نه خو بیا اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په سدي ډیر زیات خاطر ده خو د دې روزي په میاشت کې بیا لشن دا شلچن دا اړیو چې ګرانیږي دولتي چارواکو ته موږ د درخواست چې دا کم تاجران چې کم ګونه چلایي یا دکانداران او دغه یو ټونو زو خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شاروالیان ولا همدارګه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لور لور چلایي باید چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې کومه محصولونه اخیستل کیږي باید چې د ضروري یا د رمضان نشي ډیره گزاره وکړي او دا غزو چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو راوځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زرو روپۍ محصول واري دلته موږ نه 2000 زرو باسي کالته 2000 واري دلته موږ نه 5000 زرو باسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خوران او سمرتي وشي او داسې نه چې یو بل خپل یو بل کلی کې خلک لګي داسې کډ نه غواړو او به چې زموږ په خبره باندې تاسو مونږ ورشي والسلام ګلدین چې تکور وای
بلې ها السلام علیکم زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه مه هړي کړی ولې د زموږ طالبان اور نه صدا هیله ده چې زموږ حق راکې ولې زموږ حق زموږ حق دی تر اوسه د کندهار کومندانې نوې کومندانې د شوز سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي موږ څنګه غلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې و دې ورور موږ ولې موږ سره ولې دا څه کیږي د کندهار څه ګرځي په ما بسو کې ناس دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي مخبر اعلان باندې یعنی کې خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکول کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي موږ به تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ هکې راکړي د دې خپلت نظر یې موږ نه یې زیر کړی
بلې السلام علیکم زوځي زه مبارز یم له کندهار ولایت نه ما د طالبانو څخه دا غیله ده چې موږ اق دی راکې طالبان وای وای زه د خو په پورین جنگیږم د هیڅ څه خو په پورین نه جنگیږي دای که د خو په پورین جنگیدلې دای به د خو بی عزتی نه کوله تراسه د کندهار کومندانی وګوره ټول د ډاکټرانو او انجینرانو دا کده وای څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجرد طالبانو تکشینو تراسه دې ته کندانی چې واڅی کله ولایت او توای چې پر موږ ماشومان یاري موږ خپل اقوالو مستمر سره کوي د کندهار والی دی او پاسا بو توای وای راته ما سره د داسې مجرد ځوانان دي چې تاسو کار به درسم کې او تاسو به بیا مرستي او شي ته ضرورت نه لري تاسو اعتماد بیا په سیس نه یاري دغه د خور اق دی موږ دی نه غواړو موږ ټول شزی ما بسونه په شوزو د اقتی دی ولی داسې کې مشتره دی د سم عدالت مشتره وچلو موږ شزی موږ دی نه غواړو موږ به تاسو ته غني بابا غواړو دی مشتره کوم شکر دی
زه بل نه خبره کوم د موت یو غرم د بل مقامات پرې واره سوي یو خدای ته راځي موږ د کیر پاسیب ادارې نه سر تکاو وروسته شیخ صاحب واده زوبل خپله وکړه په هر واده کې زر زر سکان کیږي د دکانو هم دي چې دروازې جوړوي غصبي دي کار تېرونه ګای ته چې دي په سړک په سر یې کړی وي 50 روپۍ درنې غواړي وایي روکه کوچانو په ریاست کې روپۍ اخته کیږي د پیرو په ریاست کې اخته کیږي په محکمه کې اخته کیږي په 50 روپۍ درنې په لور واده هر کومندان صاحب کوي اسرائیل په څول څول نه کوي ورل کیږي زمږ په څول څول نه کوي ورل کیږي غشتيږي یو ځای په لحاظ خالق په وسه کال پر یاریان دي جوابل تختل وکي و سلام
بلې السلام علیکم زه اسماء والیم د کندهار شهر څخه ما دا هغه طالبان او زموږ څخه دا هله او خایسي چې دې به رسمو بند کړې بنځینې د مکتبو ته بند کړې ولې مسلمانانو دا د کچې تر وکړي چې زموږ په هېواد کې څومره متره ګام کړي د غوم مخه نیولې وکړي د غوم ملاتړ وکړي ښکاروي وزیر د بدو بدو لارې سره وګرځي دا اطمینانانه لري چې رسمو بند کړې او کله هم دغه هم د مکتب مونږه ولې کومه ګناه تر کوم ځای دین کړو د کوم ځای دین پښول دا هغه مخترا ولې پښې
ظلم ځکه داسې ولې څوک وي دا غټ ظلم دی چې تاسو زموږ سره کوئ دا هېڅ معنا نه لري موږ په دې کې چې څه څه غلي هغه مرستې ته راځي چې څه تخته کوئ موږ غږ نه دی کړی.
السلام علیکم. زما دې سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته ډېر ورسیږي. دا چې د ازادي راډیو ډېر د خلکو په خدمت کې ده. نور سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مراتیې قاضیانو ته وایم چې تاسې په لیاز خدای د خلکو د مځکو د غصب سوو مځکو د خلکو په فکر وکوئ، دغه دعوی ورخلاصې کوئ، دغه حقدارانو ته حق ورکوئ، ظالمان په سزا ورسوي، استه مظلومان په حق ورسوي. په لحاظ خدای کمی پوس کې یې نه سي کولای پرېږدي. استه دا اوس مسؤلیت دی تاسې جوړ سوی دی، باید چې وی کې استه مسؤلیت دی تاسې لغاړي ده. نور دې خدای په امان. خني په ورځ د قیامت به د تاسې ګریوان وي، د موږ به لاسونه وي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او ستاسو دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکي پروگرام اوري
زما بریاوي.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
د پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
زما بریا و مرکو پلار کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې و تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړې دي. سهار د خوندزي له اوم ټولګي راهیسه د زده کړو ترڅنګ د کار ذوق درلود، ځکه چې کورنۍ له مالی پلوه ښه وضعیت کې نه و. کله چې د کابل پوهنتون کمپیوټر ساينس پانځي ته بریالی شو، نو د زده کړو ترڅنګ بیا کار ته مخه کړه او د پوهنتون پر مهال د وی پانګې څښتن شو. د پوهنتون تر فراغت وروسته یې د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ جوړه کړه. بېلابېلو خصوصي او دولتي ادارو ته یې خدمات وړاندې کول او شاوخوا 300 کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړه. له هغه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د بریا راز یې په څه کې دی.
سلامونه تاسو ته لوزین صاحب او درنو اوریدونکو ته. ما چون زه په کلیواله سیمه کې زیږېدلی وم، ما تر پنځم ټولګي هلته ښوونځی وویل. زموږ ښوونځی پنځم ټولګي کې وسوځېدو او بیا د کورنۍ غوښتنه له منه دا وه زه مدرسې ته ولاړ سم، زما غوښتنه دا وه زه ښوونځي ته ولاړ سم. نو ښوونځی ما باید په ښار کې ویلی وی، یعنې په ولایت کې. نو کورنۍ زما دا راخوښه نه وه. زه راغلم هلته، یو دوه ملګري زما وو، د هغې په ملاتړ باندې ما ته ښوونځی شروع کړ. خو د کورنۍ مالي ملاتړ له ما سره نه و، نو ما مجبور وی هلته لږ وروسته کار کړی وی، له یو نیم کال وروسته. نو نیمه ورځ ما کار کول، نیمه ورځ به ښوونځي ته تلم. نو له اووم ټولګي ما کار کول، بیا وروسته زه پسې له دوو درو کلو وروسته کابل ته راغلم. د ښوونځي وروستۍ دوه کلونه مې کابل کې خلاص کړم. نو کابل کې ما کار ورسره کول، خو زه به دغه اکثریت سیمپو کې له اوله سیمپا زه ډېرې ټولګیو کې زه اول نمره وم. نو په یولسم ټولګي کې ما یو ریاضي کې یو کوچنی فرمولم جوړ کړ، هغه هم زما د ډېرو خلکو پام ما ته راواړول او زه په مالي لحاظ باندې هغه وخت یعنی کوم ملاتړ مې پیدا کړ. بیا وروسته زه د کانکور ازموینې څخه وروسته د کابل پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي ته مې څه ما خپل یوازنی انتخاب ورته ولاړم. نو ما به درېیم سیمسټر کې یو اپلیکیشن جوړ کړ، دلمر په نوم باندې. دا په دولتي ادارو کې د شفافیت لپاره و. او هغه وخت ما ته پخواني ولسمشر هم جایزه راکړه، دغه وخت ولسمشر غنیم ما ته جایزه راکړه، ډاکټر صاحب عبدالله دغه. نو مالي لحاظ باندې ما ډېر قوي ملاتړ ترلاسه کړی. تقریبا هغه وخت ما وطن لکه افغانۍ ما یوازې خپل نغدي پیسې ځان سره درلود، سیمه جایزو کې اخیستې. نو ما دا پیسې خپل کورنۍ ته نه دي ورکړې، بلکې د خپل ځان په رغولو باندې مې لګولې. یعنې خپل ځان ته مې هغه څه ضرورت و امکانات به هم اخیستل. تقریبا په پنځم سیمسټر کې ما بل اپلیکیشن جوړ کړ د ټرافیکو لپاره. هماغه بیا جایزه وګټله د نړیوال بانک جائزہ وا او دی مخابرات او جائزہ وا او دی زینو ادارو جائزے وی نقدی جائزے وی مالی مسائل پدی کی دیر پروگرام نظم لا پارو یو دو خصوصی پانتن نو مات دا ویل سرا ست سی لمو سر دلتا وڑیا ز دکړو کی نو ما بل تریم ټول ګورو سره خاندن کی ما یو شخصی کمپنی سره کار پیل کړم نو زما سکل پانتن ز پاره غیدم نو ما کاری تجربه هم درلوده او دو درې نووري مم درلودی نو وختن لودو نو لپانتون اوروس تا ما امغه وخت اوروس زی خصوصي کمپني سره شریک سوما اتمس زغی سره ومه خو له اوروس د تصمیم داسو سی باید خپل ځان ته بل بزنس پیل کړم خو وخت می بل لمن لزی بل بزنس کې باید شریک سی له بل کمپني سره تقریبا ما تلوی سره غی سره شراکت لو ځالته سره لاړم تقریبا یو کال پورې تل ما غی سره پاتې سوم لغور سره علامه خپل دغه درک پنم د سافټویر او د ټیکنالوژي کمپنی ما لانچ کا نو اوس لمغه تقریبا څلور کال تیریږي په دې جریان کې تقریبا 300 زیات کسانو موږ سره رالو دندې وکړې نړیوالو افغانستان ملی ادارو او شخصي خصوصي سکتور ته موږ سرویس ورکو اپلیکیشن نه مې جوړ کړو سیسټم نه مې جوړ کړو نو هغه پایلې ټول له دې و چې ما د خپل ځان ملاتړ په خپله شروع کړم یعنې هغه له یو نقطه کوم لامدې دغه بریالیتوب را پیل شو
او سهار صاحب تاسو ویل چې له اقتصادي اړخه مو له اوله ژوند ښه نه و ان مو ښوونځی لوسته ان مو کار کوو بیا چې کله پانتون ته هم راغلی تاسو پانتون کې هم درس وایي او کار مو هم کاوه نو څه بای سوچ تاسو په ټولګي کې اول عمر کېدلې او دغه څه نوښتي فکرونه در سره پیدا کېدل
لوزین سے هغه وخت هم چنځوسی په روختون کې شاګیر ته ما تاغه وخت ډېر تکړه ډاکټر نو غیره ته وست افغانستان دغه دیم خو ځینې صاحب دی وخت او دی مارکیټ اړتیا نه پرکې ته مجبورې عملی پریکټیکل کار وکې نو ما به دې سره په لابراتوار کې هلته معاینات کولو کار به مې کول بیولوژیکي چې کوم مثلا زموږ بیولوژي مضامین یا نور مضامین وو ما عملا کارولو نو ډېر زما لپاره اسانه وو او ډېر پریکټیکل وو یعنی ما به هر څه ډېر عملي زده کول نو د ښوونځي ډېرې زده کوونکو به ما هغه تھیوري زده کول نو دې پر ځین کې هم نه پاتې دو وروسته کله زه پوهنتون ته رالم نو زما ټول هڅه دا وسی 50% وخت می پانتون ته ورکم 50% می عملی کار ته ورکړم یعنی ما وی باندې کار سر کول او لډری او سازانو ډری مشرانو ډری هغه کارپندون کو سرزما اړی کی وی هغه برته ډیر لنډی لارې کودلې فیصله غ شارکټونه نو هغه وخت زپر هم په ونځي کې ډیر وختي پوسوم چې افغانستان دغه د ونځي حساب دی وخت الکه ډیر نه پکوي پانتون کې پوسوم چې د افغانستان د پانتون حساب دی مارکیټ او د کاری ځوند الکه نه پکوي نو ما ډیر وخت عملی کار تور کول نو زما سره یې هم دوم رستي وکړي یو خدای مال لحاظ باندې خپل ځان باندې متکیوم او بل دا زما درسونه عملی ولو زموږ ډیرې ټولګیوال دي تر اخیری کال پورې عملا متاسفانه په ډیرې کارونه پوهېدو اما زه دوم دریم سمستر نو وروسته نور زما سافټویر جوړول اپلیکیشن نه جوړول غټو سافټویر انجینرانو سره اړیکې وي لږې ټیمونو سره کې نستمه نو دې کلونو کلونو حتی تر لسو کلو زیات تجربه به ماته دار خودل چې زه څه وکړم بیا وروسته هم دا ماته معلوم من ډیره ګټه کړې ده ځکه زه له پوهنتون سره هم له لاسته راوړنو ډک فارغ سوم هم مینه وختونه درلودو هم تر ټولو مهم دا اوس له اقتصادي اړخه ډیر په کول اړوم یعنی هغه وخت ما تر ټولو زیو محصول هم خو ما تقریبا په اکاونټ کې اتنه لک افغانۍ به ما درلودي نو دا فکر کوم په افغانستان کې ډیری محصولین حتی نیټ څه د محصولین په کورنۍ یا د کور په غړو باندې دوی وابستوي نو ما دغه ستونزه حل کړې وه حتی ما ډېرې وخت له کورنۍ سره کله کله مرسته کوله خو تر ټولو ډېره مې هڅه دا کوله خپل ځان ته ښه امکانات برابر کړم او تر ټولو بهترین لپټاپ بهترین کورس او بهترین سفر وکړم نو دا ما سره مرسته وکوله چې زه واټر خو چی د مارکیټ اړتیا تر غي لا خو ورسلم
بله او سحر صاحب د کورنۍ تشویق د کورنۍ هڅول څومره دخیل وستاسو په دې بریالیتوب او د بریالیتوب په سپړنه کې مو
زما شخصي موضوع کرښتاوم واخن زما کورنۍ ما سره ډېر مرستونه کړه زه ول خبر ته پټ کړم
سحر صاحب څه بایس ول چې تاسو کمپنۍ جوړه کړئ ځکه کمپنۍ جوړول خو پنګونې ته اړتیا لري او پنګونه په افغانستان کې کابل کې خطر هم لزان سره لري
زما هغه وخت ملګرو دوستانو لډیر تکړه خلکو څخه زماړي کې ویږي دا راته ویل چې دنده د استاد ژوند اصلي ستونزې نه حل کوي، یعنی دنده ډېر موقت ستونزې حل کوي ژوند، نو ما باید کار پنځونه کړې وای په مالي لحاظ مې خپل ځان باندې پکې کړې وای. نو هغه وخت ما پیسې هم نه درلودې ډېرې، ما ټول سپما سي کړې وه په دغه دوه درو کم ځای ما کار کړی، ما تقریبا $10,000 درلودو. نو ما ټیم جوړ کړ، ما ښې آیډیاوې درلودې، ما ښې اړیکې درلودې، ما مطبوعاتو کې لاس درلود، نو ما له کارپندونکو او له نورو پانګوالو سره ولیدل او هغوی ما ته پیسې راکړې، ما ورباندې کمپنۍ پیل کړه. ما وروسته یو کال کښې هماغه پیسې هم ورکړې او خپله کمپنۍ هم تاسې ولیدل داسې په کابل او ټول افغانستان کښې ما مشتریانو ته خدمات ورکول، اپلیکیشنونه ولو. نو هغه انګېزه یې دا وه زه په مالي لحاظ باندې هم پر پښو ودرېږم، او ډېری هغه ستونزې چې زما پر ژوند کښې وې ما وتل زغې ته یو لنډه لاره پیدا کړه. ما دنده مې حل نه بلله او په افغانستان کښې نه ده، او رسک تمن په افغانستان کښې شته، خو په هر بزنس له اوله کاله تیر سو، له اولو دوو کلو تیر سو، نور د کامیابي خوا ته روان ده، ځکه تقریبا 80% بزنسونه تجارتونه په اول دوو درو کلو کښې ناکامېږي. نو ستا ټوله هڅه به دې دای دي یو بریالي کس په صفت باندې له اول درو کلو یې تیر کړې، نو یو قوي ټیم وساتې، ښې مفکورې وساتې، نوښت کښې راوړې، او تر ټولو خپل هغه ستا مشتریان چې دي هماغه خوشحاله وساتې. نو دغه هغه د بزنس څو اړخونه دي، خو تر ټولو زما وړاندیز هم نه وي ځوانانو دا داسې دوی دې که راځي نو کار پنځونې ته دې راځي، ځکه پر دنده د اوس یوې سمې پېړۍ ضرورتونه هېڅ نه پوره کوي. یعنې که بل عبارت وایم، تاسې یو کال د دندې په معاش نه موټر اخیستلی سي، د دوو کلو درو کلو د دندې په معاش نه سي کور نه سي اخیستلی، نو دا خو ستاسو په ژوند کښې بدلونونه به ډېر سخت وي، ستاسې لوی لوی پرمختګونه کوي. نو زما که څوک غواړي سي فیصله په مالي لحاظ باندې ښه ژوند ولري، کار پنځونه یې یوازنی حل ده، او خطر لري، خو دا خطر یې وروسته ما په نظر یعنی داسې خطر نه ده، سړی د څه پکې وبایلي، حتمن اشتباوې کوي او څه ترې زده کوي. ځوانانو ته مې هغه پیغام دا ده چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي، او د دې وخت هغه اړتیا بلد کړي، ښوونځي کښې که دې وي، که چېرته پوهنتون کښې وي، پوهنتون د ټول باندې وخت هلته نه ورکوي. ما په نظر که نیمه څلوېښت فیصده وخت دې کل عملي کار ته ورکړي، حتی که اول سیمستر کښې، حتی یولسم ټولګي کښې وي.
د ټکنالوژۍ د ډګر تکړه افغان ځوان هغه ملک سهار و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خپرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روښان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00420211415. شمېره بیا وایم: 00420211415.
حقیقت کے اصل راز صداقت